درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مکبول کی قدر منو ګلری سکون کو صاحب رشنا غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرف واس پم دی ولسم ټولګي جغرافیا مسمن او هم لوستاهله د تاسو ټول قدر منو ګلری سکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سړی او د صحت چم بم پتن می او زه سکون کو د چیز مرسته سو دنن رزی لوست او هم لوست نه هله د چي د تیر رزی لوست نه به تاسو ټول په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سړی او نو لوست امر کی ودی قدرمن زکان کوز مرسته سو دنن رزی او هم لوست موضوع قیمتي دبرو په حق دا کتاب صفاله یو شپتی من پیل بهتر آتش پتی میشه پیپری هم درنګ از مرسته سو دنن رزی در سی هدف هم هغه موضوع کانی چنن رز به مرابطه سو تر بحث لاندې ولرو. عبارت تیله لمړی قیمتي دبرې، دویم د کانونو او انرژي د حالت سیړنه، دا هغه دوی مهم موضوع کانی دي چنن رز به مرابطه سو پلوست کول ولرو او په حق لبه بشپړ معلومات تر لاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګللې زکان کو د پرا توجه او دقت په هله ما هله داسې پلوست پیپر رسرمتیا وکړي او یو څه تکړه هوجو ګلری زکن کو د لست پیل په شبو کې لمړی مراد تاسو قیمتي ډبرې پیژنو، لکه څنګه چې مراد تاسو ټوپ هو هیرو قیمتي ډبرې عبارت لال، یاقوت، زمرد، الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چې زمر په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي. لکه څنګه چې زمر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو له تدبیری منابعو له پلوه څخه یو لښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې نن ورځ به مراد تاسو زمر ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبرې پیژنو. لمړی په لومړي کې موږ تاسو د الماس په حق معلومات ولرو. الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پرې کولو کې، د اندارو په پرې کولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي. سره له دې سره تر اوسه پورې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دي لیدل شوي، خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې، لوګر او غوربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته. شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود اوسیږي، خو تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی. الماس لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، یو له روښانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانو په پرې کولو کې ترې استفاده اکثر کیږي، او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بیه او قیمتترینه ډبره چې ده هغه په خپله الماس دی. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنی د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بیه تیږه ده، یا هم لږ ګران بیه ډبره ده چې ډیر پخوا رئیس هغه څلور زره یا هم 15000 کاله مخکې د بخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلی کې ایستل شوی و. یعنې خو په اوسني وخت کې د دې تولید چې دی په 1903 کال څخه راپیل شو، چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 28 سیمو او زیرمو څېړنه تر ارس په لکه چې دغه د 28 سیمو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سره ورسول سول، نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند سرسنګ کاند لوړ احمد لورون کې او د ګټ اخیستنې وړ قانونو له جملو څخه وشمنل شو، چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 290 ټنه ته ورسېدل، او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو څلوېښت ټنه لومړی درجه لاجبر د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوی دی. او لاجور شدید رو نزکان کو یو مهم و کانی دبرو لجم رو سخش مره کیری چی دیری کمیتی دبری چی چی دا افغانستان لاجور پا دریزر و اتسا و کال مخی رئیس سوری، او پا افغانستان که هر کال دا پینزو سخه ترلس و چون پوری لاجور استل کیجی او هغه بازار تا وردی کیجی. البته در نزکان کو لاجور چی یو زینتی دبرا دا لاجور سخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي. د لاجبر څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو و والی او داسې نورو شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي، چې د ښځو د زینتي شانو لپاره ترې استفاده کیږي. حتی نارنه هم په خپلو انګشتریانو کې ترې استفاده اخلي. او همچنان درنا زده کوونکو لاجبر پوهان چې دي، یا هم لاجبر اخیستونکي کسان چې دي، دي عموما دغه لاجبر پر څو برخو باندې ویشل دي. لاجبر ته 15 ډوله د پکې ورکړي دي، چې لومړی دویمه درېمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبر موجود دی. د دې ترڅنګ که درمنه زده کوونکو لال په هکله ولولو چې لال هم یو له قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کېږي یا هم په پریمانه توګه سره پیدا کېږي. چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده، او سور بنفشي ډول سره د دې تر څنګ شین ته ورته ابي او ژر رنګونو یا هم تور رنګونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کېږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو یاقوت دی، یاقوت هم د مهمو ځانګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې یاقوت په خپله په ګران هېواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کېږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري. درجه یې سخته ده، د روښانه سور اناري رنګ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته دی، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د جلګدلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کېږي. همچنان د دې تر څنګ که درمنه او ګلالۍ زده کوونکو بل چې دی زمرد دی. زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بزمال او همدارنګه د دې تر څنګ په مقني په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنګ لري یا هم زرغون رنګ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو، او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري، یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سوي وي. که چیرې دا د ډبرې شکل ته متوجه اوسې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنګونه پکښې کې لیدلی سو. همدارنګه د دې تر څنګ زیرمې یې 440 کیلوګرامه اټکل شوي دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د بای تیجو زیرمې په فنی او عصري بڼه ترې استفادې لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي ارزښت یې لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ګرانبیه او قیمتي ډبرې وپېژندلې. هیله ده چې تاسو ټول پوه سوي واوسېږئ، د نمونو او د خصوصیاتو سره آشنا سوي واوسېږئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د کانونو او انرژي د حالت څېړنې په هکله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې په تېره لوست کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ولوستله، د هغه په هکله مو معلومات لاسته راوړل او موږ او تاسو ټول په دې وپوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو. او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، بلکې د دې تر څنګ زموږ تاسو د هېواد د پرمختللو هېوادونو له جملو څخه هم شمېري. ویلی سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هېواد د ډبرو سکاره د دریسوپ، اشیا، پشتي، کرکر او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي کانونو له جملو څخه ترلاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمې د هېواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تخاره پورې پراخې ساحې لري چې د ډبرو سکاره ډېره برخه د اشپشتي او د کرکر له کانونو څخه راایستل شوې ده او له سترو کانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې موږ تاسو په تېره ورځ لوست کې د دې په هکله بشپړ معلومات لاسته راوړي وو. بل هم زموږ هېواد افغانستان کې شدي نفت زیرمې دي چې دغه د نفتو کانونه پخپله د جیولوجیکي څېړنو دا ښودلې ده چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هېواد افغانستان په شمال کې له تهاره څخه تر ایرانه پورې، یعنې د ایران تر هېواده پورې غځېدلي دي، او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحې راځي چې د نفت یوازې ثبت شوې زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کېږي هغه پخپله د انګوت دي، اق دریا د کشقری دی، او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمرد سایی کانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دغو برخو کې د افغانستان په دغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه کانونه زیرمې پیدا کېږي چې دغه نفت زموږ په هېواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ بله برخه چې د درنو زده کوونکو ګازونه دي، ګازونو زیرمې هم د دوی دغه امکانات چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بېلابېلو سیمو کې په سترګو کېږي چې په اوسني وخت کې د هغو یو څه لویې زیرمې د خواجه ګوګردک، یتیم تاک، خواجه بولان او د نجر قدوک په سیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کېږي چې په په خا یې رایستل باندې پیل شوي و، یعنې د پخوا رئیس څخه په دې باندې رایستل باندې پیل شوي وو، او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه وګردک او جقردوک له سیمو څخه دغه سیمې پیل شوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، دغه د ګاز زیرمې چې دي، نور پاتې ګازونه چې دي، د مزار شریفې د سرې او برېښنا په فابریکه کې ګټه ترې اخیستل کېږي، او د برېښنا د تولید لپاره له 30 کلونو په موده کې کارول شوي دي، چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کېږي. او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هېواد د نفتو یو کان، د ګازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی، چې د 3 څخه تر 4 کلونو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته چمتو سي، چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، بله برخه هم د اوبو، باد او لمر په باره کې ده، چې لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اوبه، باد، لمر دا ټوله د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې اوبه د افغانستان د مختلفو سیندونو څخه ترلاسه کېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زیات شمېر سیندونه لري، چې دغه سیندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوي دي، او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره یې ښه سرچینې برابرې کړي دي. نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو، دغه بندونه چې نه ور باندې جوړ شوی، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت یې نه درلودله، خو اوس د هغه په شمېر کې بدلون راغلی دی، او هغو شمېر زیات شوی دی، چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي، او زموږ استاذ د کورونا په راښوونه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي، یا هم د باد سرچینې دي. بادونه هم درنو زده کوونکو، د هېواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کېږي، خو دغه کار اخیستل چې دي په لږه کچه سره دي. حال دا چې که چېرې موږ او تاسو وغواړو چې د دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنې وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګه د دې تر څنګ په هېواد کې ډېرې موسمي بادونه لګېږي، لکه د هرات 160 ورځې بادونه او داسې نور دي. که چېرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنې واخلو، یا هم امکاناتو ته برابر کړو، د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي، او د برېښنا به د هېواد اړتیاوې پوره کړي، او به کولی شي چې خپل هېواد روښانه کړو. بل هم د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، لمر دی چې لمر د هېواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډېر زیات کار اخیستل کېږي، یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کېږي، خو په دې لړ کې د پخلي، دیګونو، لمریزو څراغونو او کلتورونو، همدارنګه د دې تر څنګ په نورو نمونو سره یاد شوی دی چې د لمر زیرمې چې دي، همیشه درنو زده کوونکو، موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجولو کې هم ګټه ځینې اخلو، چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابروي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، وسپنه ده، مس دي، سرب او جس دي، کروم او ګرانبای ډبرې دي، چې دا ټول د دې لامل ګرځېدلی دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي موږ او تاسو ته برابر کړي. یعنې دغه قانونه د دې لامل ګرځېدلی تر څو موږ او تاسو ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي موږ او تاسو ته برابروي، او ځینې موږ او تاسو ته حرارتي انرژي برابروي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوه شئ، او اوسېږي او اوسې معلومات مو ترلاسه کړي، او اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده کې درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال به تاسو په خپله کتابچه کې لیکي او مطابق ځواب یې ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، الماس تشریح کړئ. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، یاقوت څه ډول رنګ لري؟ یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنګ لري؟ دریم سوال، اوبه او بادونه کومه انرژي ده؟ یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو قدرمنو وګړو، زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم یو څه زده کړی او پیسې پوسی اوسېږي. تر بل داسې درس سپارې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکهله و احترامات می قبول کی کدر من اوکل علی سکون کو زبر شنا غم فاری وسره به هم تاسو ټول تشرا پاس پای مان دت بوله سم ټوګی جوړه پی مزمن او هم لو استاهله د شتا ټول کدر من اوکل علی سکون ک برا تر وغو جوړه صحت مند او سری او د صحت چا می بم پتن می روز سکون کو اوس هم را ګرځو د خپل نیو لوس بلور باندې سم راستا سو دنن وزي او هم لو در سی احدا به هم هغه موزګانی چې دن وز به مر تاسو په لوس کې ولولو عبارت ل لمړی دلی لارو پیژندل دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل دا هغه د مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو زه کوم کو د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کېږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. که موږ زده کوونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کېږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچې برخه لپاره حرکت کی، یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات چې دي، بایسکل دي، موټر سایکل دي، موټر دي، لاری دي، بسونه دي، منی بسونه دي، یعنی ملی بسونه چې موږ او تاسو ورته وایو، ګړندې موټرونه دي، او اورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو د دغو وسایلو په احترام سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمیږي او موږ او تاسو کولی سو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لنډ وخت کې زیاته فاصله تایید کړو، یعنی هغه واټنونه چې یا هم هغه کارونه چې به موږ او تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سرته رسول وس مهال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دغه کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډېر اسانه توګه سره دغه کارونه سرته ورسو. همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې پخوا به د لیست توان موږ تاسو نه درلودي، موږ تاسو به نسوای کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد ته یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او د دې تر څنګ که درمنه وګړلی زده کوونکو بایسکل هم زموږ د پتران هېواد افغانستان کې د ترانسپورټ یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو زده کوونکو ځینې هېوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي، د جادې هم د دې تر څنګ جوړې کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وشي او همچنان په دغه جادو کې وچلول شي. نو که چېرې موږ تاسو خلاصا وایو درنو زده کوونکو په دلونې سره لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کرنډ دو د سپاک په نامه سره یادېږي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړ چې دغه بایسکل دوه سرخونه، یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورټي وسیلې په توګه ګټه اخیستل کېږي، بلکې د دې تر څنګ د سپورټ کې هم له ګټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي، یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډېر ساده جوړښت دي چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي، یعنی کوم ډول لوګی نه لري، دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې ده په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورټ زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د بایسکلونو د چلونو څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو بایسکل چې زموږ هېواد ته لومړی ځل چې بایسکل راغلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي. او بله وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپله کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي نو موټر سایکل په نوم سره یادیږي. دغه موټر سایکلونه چې دي لږ تیل مصرفوي نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې ده زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده. او د 13مې پېړۍ په دوه منیمه چې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړه کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړلې. د دې تر څنګ درمونه وګلالي زده کوونکو موږ تاسو ته د دې پرې ترانسپورتي وسایل وپېژندل وسم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې باید موږ تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په هکله معلومات ترلاسه کړو. که درمونه زده کوونکو دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل ته وړلو او راوړلو په پرمختګ کې زموږ او تاسو سره مرسته همکاري کوي، نو په 1950 مریض کال کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې وو د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سوه څلور څلوېښت اراده ته رسېدلی وو، خو دغه شمېر بیا په دیارلس سوه شپږ اتیا کې یو څه پورته سو چې په هغه وخت کې اته لکه وو دوه اویا زره اووه سوه یو اراده ته لوړ سو، او چې دغه اته پر درو څلوېښت سلنه ډېروالی د دې په ارداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې وو د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره سو چې د لاریو شمېر په هغه وخت کې یو لک اوله زر او څلور سوه شپېته ته رسېدی چې د هغه څخه وروسته یو لک پنځه جې زر او څلور سوه شپږ څلوېښت ته پورته سو، او د بسونو شمېر بیا په هغه وخت کې څلور لک اته پنځوس زر او دیارلس ته دی. البته څلور لکه نه اته څلوېښت زره اته څلوېښت زره او پنځه سوه دیارلس ته پورته سو چې د هغه څخه وروسته اته پنځوس زره او نهه څلوېښت اراده ته د دې شمېر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، نهه پنځوسمه صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد یې تاسو ته په نښه کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمېر په دیارلس سوه څلور اتیا کال کې، د دې تر څنګ په دیارلس سوه پنځه اتیا کال کې او دیارلس سوه شپږ اتیا کال کې د دوی ترمنځ د عرداتو ترمنځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دي هغه تاسو ته په جدول کې په نښه کړی دي، چې لومړنۍ دانه یې زه تاسو ته په واضح ډول سره وایم. ګوري ټول موټر نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې عردي شمېر چې وو په دیارلس سوه او څلور اتیم لمریز کال کې څلور لک وو اته شپږ اتیا زره یو سلو یو څلوېښت وو، خو دغه شمېر چې دی په دیارلس سوه پنځه اتیم کال کې شپږ لک وو شپږ لک وو شپږ زره وو نهه سوه څلور څلوېښت ته پورته شو. یعنی په دیارلس سوه پنځه اتیم کال کې د څلور لکه څخه پورته سو شپږ لک وو شپږ زره وو نهه سوه څلور څلوېښت، او همدارنګه دغه شمېرنه چې وه درنو زده کوونکو په دیارلس سوه شپږ اتیم کال کې لا هم اوچته سوه چې په دیارلس سوه شپږ اتیم کال کې اته لکه وو دره اویا زره اووه سوه یو ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وه د دوی شمېر هم همدغسې موږ تاسو ته په ترتیب سر شولی دي، د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې. وروسته د هغه څخه موږ تاسو ته لاري په نښه کړي دي چې دغه لاري مختلفې خصوصیات درلودلې. ځینې لاري چې وې د دولتي سکتور لاري وې، ځینې د خصوصي سکتور لاري وې. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې موږ تاسو ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه موږ تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پورې ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سایکلونه دي، دولتي موټر سایکلونه او ساده موټر سایکلونه دي. ټول شمېر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدر منځ کوونکي کولی شي په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حقله ترلاسه کړي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ترانسپورټي وسایلو په هکله معلومات ترلاسه کړل، او ترانسپورټي وسایل مو وپېژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د لویو لارو په هکله معلومات ترلاسه کړو. لومړی موږ تاسو لوی پېژنو. لوی لارې څه ته ویل کېږي؟ خو زده کوونکو لوی لارې په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څرنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لارې چې دي په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په څېر باندې معنا لري. په هیواد کې چې کومې ټول کارونه سرته رسول کېږي، یعنې هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط واوسېږي، که ټولنیز چارې موجود واوسېږي، که صنعتي تولیدات واوسېږي، که کرنیز محصولات واوسي، دا ټول پر لویو لارو پورې مربوط دي. د لویو لارو له لارې څخه یو هیواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په هغوی کې لوی لارې لږ پرمختللې وي، نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هیواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرڅ بېلې برخې چې دي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پلورل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، څخه بل ځای ته تلل او تګ او راتګ کول دي. دا ټوله په بشپړ ډول سره که چیرې په هغه هیواد کې لوی لارې موجودې ونه اوسېږي، نو دا ټوله کارونه به په سل فیصدۍ کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي. نو هیوادونه او اړوند ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کېږي. نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي، فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي، نو دوی ته ضروري ده چې باید لویو لارو څخه استفاده وکړي. همدارنګه کډرمنو ګلالي زده کوونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښناک خوځښت ولري، نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي، هغه که چیرې ولسوالۍ واوسېږي، که کلي واوسېږي یا هم ښار واوسېږي، د دې ټولو ترمنځ باید په هیواد کې شل لاری موجود و اوسیږي، محصولاتي کرښې موجود و اوسیږي، او له هیواد څخه دباندې باید د ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشني تماسونه باید موږ او تاسو ټینګ کړو. نو موږ او تاسو ته دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړې توګه سره پام وکړو، تر څو وکولای شو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخه کې پرمختګ راوړو. درنو زده کوونکو، د غازی امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پاچاهۍ په دوران کې په چیرې بیا د محمد داود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لویو لارو ته او همچنان دغه مسولیتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسپله، تر څو دغه د هیواد اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولی سي چې د 50 کلونو په پلان کې لویو لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي. نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیاوې رامنځته شولې، تقریبا د هیواد 50% بودیجه چې وه د دغو لارو په جوړولو باندې ولګېدله، چې 2500 کیلومتر څخه زیات کېرې شوې او کانکریټ چې سړکونه یې جوړ کړل، چې وروسته د هغه څخه بیا ځینې شمېر سړکونه او ځینې چې لویې لارې چې جوړې شوي وې، د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې، چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لویې لارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول، چې بېرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی شو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لویې لارې پر دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنی عموما موږ وایو، یعنې یوازې داسې نه وایم چې همخا زموږ په هېواد کې دغه لویې لارې چې دي پر دوو برخو ویشل شوي، خو عمومي ډول سره که چېرې موږ وایو لویې لارې چې دي پر دوو برخو ویشل شوي دي، یو چې دي حلقوي لارې دي او بل چې دي بله بیلی او پریشی ولاری دي. نو لمړی موږ او تاسو حلقوي لارې پیژنو، چې حلقوي لارې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول دي. حلقوي لارې چې دي، درنو ځکونکو، په هغه باندې ترافیک له یوې نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د نامنظمې دایرې یا هم بیزوي ته ورته دایرې په بڼه سره د پیل نقطې سره نشته، چې دغه نقطې چې دي پخپله درنو ځکونکو د لکه د کابل، مزار شریف، شبرغان، میمنې، بادغیس، هرات، کندهار، غزنی او کابل حلقوي سړکونه دي، چې دغه د دغه کې مور او تاسو دې ته حلقوي لارې ویلی شو. او دویم چې دي، درنو زده کوونکو، بیلی او پریشي ولارې چې دي. بیلی او پریشي ولارې چې دي د حلقوي لویو لارو څخه جلا شوي دي، لکه د کابل، خوست لارې چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوي لارو ته ویل کېږي. د دې ترڅنګ که درمو زده کوونکو، د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي، د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات تورغونډي ده، چې پخوانی کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره یدي، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او پاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخرنی چې ده د کندوز او بدخشان لوی لاری دی، چې دا مور او تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې په هغه کې مکمل ټول مور او تاسو ته واضح کړی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې مور او تاسو د هیواد د ځینو لارو په هکله معلومات لاسته راوړل، د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لویې لارې پر څو برخو ویشل شوي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت تلفه ما.
Yari tafri dil jali fun, yari tafri dil jali fun, یاری ته پیغل جلیل فن یاری ته پیغل جلیل فن چې انده سده تزرفا وقت زد کمی چې انده سده تزرفا وقت زد کمی گل بلی گل بلی گل بلی نه نه